د سهار لس بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري غړای کې یو وار بیا زما هارون بچا سلامونه ومني. پاورې چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه د امریکا په نیویارک ښار کې پیل شوه. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په برید کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن تیر جمعه د عشق رسول د ورځې پترس کې ولسی حکومتي املاکو ته په اوختو زیانونو افسوس ښکار کړی او د ذمہوارو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په جلال آباد کې د سولې په نوم د جوړې شوې غونډې حال درکو او ونیز خبرونه پام کوه هم درورو. خو اول ورځو بوریوال کاکړ ته چې د سات مهم خبرونه ترنه وره.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په اوش په تمه غونډه کې د رسمي ویناګانو لړۍ لنن څخه پیلېږي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د دوو مهمو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برایمي ویلي دي چې په شام کې حالات د لا ګډوډۍ پر لور روان دي. اوس بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په اوش په تمه غونډه کې د رسمي ویناګانو لړۍ لنن څخه پیلېږي. د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري، افغان ولسمشر حامد کرزي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترڅنګ به د یو شمېر نور هیوادونو مشران هم نن د غونډې ته وینا کوي. ولسمشر آصف علي زرداري تر غونډه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلنټن سره لید کاته کړی دی. ګومان کېږي چې ولسمشر زرداري او هیلري کلنټن به په نړۍ کې د مسلمانانو پر هغه احتجاج خبرې اترې کړې وي چې په امریکا کې د جوړ شوي فلم پر ضد راپورت سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم له مسلمانانو غوښتنه کړې وه چې د دې لانجمن فلم پر ضد د احتجاج پر وخت له تشدد ډډه وکړي. بل پلو د ملګرو ملتونو د دې غونډې تر پیل وړاندې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پر دې غندلې ده چې د هغه په وینا ځینې غړي د اسرائیل پر اټمي وسلو سترګې پټوي. محمود احمدی نژاد ویلي ایران دې ته تیار دی چې د اسرائیل د هر ډول برید ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډه د سپتمبر پر 13 نیټه پیل شوه او د اکتوبر تر 2 نیټې به دوام لري. په دې غونډه کې د نړۍ د شاوخوا 130 هیوادونو مشران او استازي ګډون کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د دوو مهمو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوی دی. ځای چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په دې برید کې چې د القاعده کوم دوه مهم غړي وژل شوی دي په هغوی کې یو له عراق سر اړه لرونکی ابو کاشا دی او بل ابو صالح نومیږي چې د ترکی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه 13:09 بجو وروسته امیر علي ته نږدې په موسکی کلی کې هغه مهال رامنځته سوه چې بیپیلوټ الوتکې د یو کور مخ ناست په پټی کې ناست کسان په نښه کړل. ځینو ځایي خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 3 وسلوال وژل شوی دی. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکو دریم برید دی. پاکستاني چارواکي د بیپیلوټ الوتکو بریدونه د دوی د ملک پر خپلواکۍ تیری بولي خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې دا بریدونه د هغوی په وینا د هلته موجود وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره ډیر مهم دي. د جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن د تیرې جمعې په ورځ د احتجاج په ترڅ کې د رامنځته شوي تشدد غندنه کړې ده. مولانا فضل الرحمن له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې تشدد او لوټمار کې د لاس درلودونکو کسانو په اړه دې پلټنې وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په پېښور کې خبریالانو ته وویل
د تیر جمعه چې کوم مظاهرو کې کوم ناپسندیده واقعات وشول، پدې کې بینکونه لوټ شول، پدې کې دکانونه وسوځل شول، ګاډي ماس شول، پدې کې خلک تاوان شول، په دغه عمل باندې موږ د دې غندنه کوو. موږ دا مطالبه ده چې سپریم کورټ په لیول باندې دی باقاعده انکوائری کمیشن جوړ شي، پدې کې چې هر څه دا حرکت کړی ده اب معلوم شي.
د مولانا فضل الرحمن د هم ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر غلام محمد بلور هغه بیان غیر سنجیده و چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي د فلم جوړونکي پر سر د انعام اعلان کړی و. د افغانستان د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې تیر ماښام په یوه نشته کې 4 سیمه ییز پولیس او 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان ولایت د والی ویان سرحدي ځواک وای چې دا نشته د ابوزیو په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ شوې ده چې د پولیسو د یو کمانډان اعظم خان په ګډون 4 سیمه ییز پولیس پکې وژل شوي او یو تن پکې ټپي شوی دی. سرحدي ځواک زیاتوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو مخالفینو د یو مشهور کمانډان زرکاوي په ګډون 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او او څلور نور تنه ټپي سوي دي. د پیښې په اړه تر دې دمه وسلوال طالبانو څنګه دی ویلي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر ابراهیمی پرون د امنیت نړیوال شورا ته د دې هیواد د حالاتو او دمشق ته د خپل روسي سفر په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل په شام کې حالات د لا ګډوډۍ پر لور روان دي.
I think there is no disagreement anywhere, but the situation in Syria is
دی وایي زه فکر کوم چې په هیڅ ځای کې په دې اړه اختلاف نشته چې په شام کې وضعیت ډیر بد او لا پسې خرابېدونکی دی. دا د سیمې او د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. لخدر برامی په خپل دې سفر کې د شام له ولسمشر بشار الاسد او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره هم لیده کاته کړی دی. هغه د امنیت شورا ته ویلي چې د اسد رژیم په دې باور دی چې دا مهال شاوخوا 15,000 بهرني وسلوال د رژیم پر ضد جګړه کوي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې د شام جګړه ځپلي خلک په سخته اندازه خوراکي موادو ته اړتیا لري. په نړیوال کې ملګرو ملتونو وایي چې دا مهال په شام کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان عاجل خوراکي موادو ته اړتیا لري. او وروستۍ خبر د لوبو په سریلانکا کې د کرکټ د روان شل اوریز نړیوال کپ د لومړی پړاو په وروستۍ لوبه کې نن پاکستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 8 بجو پیلېږي. په پاکستان او بنگلاديش کې که هر یوې لوبډلې دا لوبه وګټله نو به دویم پړاو ته ووځي. په دې ټورنمنټ کې ټولو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه، خو زمبابوې، افغانستان او آیرلینډ له وړاندې لا د لوبو د بایللو له کبله له ټورنمنټ څخه وتلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دې رپورټونو تفصیل ووري. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه پیل شوې چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر 130 زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په برید کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د جمعیت علماء اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن د عشق رسول د ورځې پترس کې ولسی حکومتي املاکو ته د وختو زیانونو غندنه کړې او د دغو پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده.
حکومت هغه د مذهبي جماعتونو باندې داسې یک طرفه تورونه نه لګي او نه د گرفتاریانو سلسله په دغه انداز باندې شروع کړي. سپریم کورټ په لیول باندې د باقاعده انکوائری کمیشن جوړ شي
او ټوک ټکالو ته په ځانګړي شوي اونیزه خبرونه پام کوه کې مو ستاسو لپاره نوي او خوندورې ټوکې راوړي.
کومو ډاکوګانو چې په تیرو 15 کلونو کې زمونږ سپلی صدرې او روپۍ وړي وي هغوی یوارې بیا زمونږ کوڅو او کلو ته راستانه شوي دي.
د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه د امریکا په نیویارک ښار کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر 130 د زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي. د زیاتره هیوادونو پلاوی وار له مخه له نیویارک ته رسیدلی دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په نیویارک کې د امریکا غږ ډیوا ریډیو له خبریال بختور شاه سره خبرې کړې دي او په پیل کې ترې د دې غونډې د لومړۍ ورځې د مراسمو په اړه پوښتلي دي. بختور شاه وایي
د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی دا اوش پیتمه غونډه ده او په دې غونډه کې چې کومې خبرې شوې دي نو هغه داره چې د دې غونډې لپاره چې کومه ایجنډا ده چې په کومو باندې به خبره کیږي دا یو ډرافت یا دا یو خط تیار شوی دی چې کومې خبرې دي نو هغه داره چې د قانون بالادستی او په نړیواله کچه باندې او په ملکی کچه باندې د احترام د انصاف او یقیني کول 50 بیلابیل ډیبیټس به پکې کیږي او په ښکاره خبرې به پکې د شام چې کومه کشاله ده او د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې د امریکا صدر براک اوباما به د اسلام مخالفه چې کوم فلم جوړ شوی په امریکا کې هغه باندې هم خبره کوي. خو زه به اوریدونکو لپاره دا ویم چې دا غونډه نه وړاندې د امریکا خارجه وزیر او د پاکستان صدر آصف علي زرداری یو غونډه هم کړې ده. په دا غونډه کې اوی د افغانستان د امن په اړه باندې په پاکستان کې چې کوم لانجمن فلم په سر باندې کوم احتجاجونه او پاغي باندې خبرې اترې شوې دي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری امریکا خارجه وزیر ته د پاکستانی ولس خو افغان چې کوم دغه اسلام مخالف فلم په وجه باندې اوی تر رسیدلې دا خبره ورته ورسولې. امریکا خارجه سیکرټری د صدر زرداری د حکومت ستاینه کړې ده او ویلی دی چې امریکا به همیشه د پاکستان د جمهوری حکومت او د پاکستانی ولس مرست جاری ساتي.
کداره ته وایس چې نن به په دې غونډه کې څوک څوک ویناګان کوي؟
د غونډه ته د افغانستان صدر حامد کرزی، د پاکستان صدر آصف علی زرداری او د امریکا صدر باراک اوباما به ورته ویناګانې کوي. افغان صدر سره د خپل پلاوی رارسېدلی او د صدر ویاند ایمل فیضی خبریالانو ته ویلي چې صدر به دې غونډه کې افغانستان کې د عمل په عمل باندې، پاکستان سره په تعلقاتو باندې، او د پاکستان لخوا چې په افغانستان کوم د راکټي بریدونو تورونه لګي وي په دې باندې به خبرې اترې کوي. ایران صدر احمدینژاد به د شروع په ورځ باندې خپل وینا کوي. یو دلته په امریکا کې چې کوم يهودي تنظیمونه دي یا غیر يهودي کوم تنظیمونه دي، نو هغه فروز کال هم د صدر احمدینژاد امریکا ته پراتګ باندې او ملګري ملتونو کې په وینا باندې هغه احتجاجونه کړي او سکل بیا هغه احتجاجونه کوي.
کته سور دنګ ته دا وایي چلته د امنیت لپاره څنګه ګامونه اخیستل شوی ځکه چې د شاوخوا یو سل شلو یوادونو ولسمشران او وزیر اعظمونه نور راغلی دی ورته؟
یقینا چې دا د ملګری ملتونو په تاریخ کې د یو ډیر لوی دستور ده. د یو سل درې هیوادونو نه مشران خو اکثر را رسیدلي دي او ځینې راځي. د ملګری ملتونو چې کوم جنرال هیډکوارټر دی دغه په د نیویارک ښار په مینهټن سیمه کې، په دغه ځای کې د پولیسو ګاډي په روډونو باندې ولاړ دي. د بلارو موټرو چې کوم لارې دي هغه بندې کړي دي، صرف پیدا خلک په دغه لارو کوڅو باندې تلی شي او هغه خلک د ملګری ملتونو ودانۍ ته نږدې ورتلی شي. څوک چې یا د میډیا سره کار کوي هغه سره به خپل پاس یا چې کوم مېلمانه راغلي دي، پلاوی راغلي دي د بهر هیوادونو نه، صرف هغه کسان راتلی شي.
دغه غونډه به تر کله پورې دوام لري؟
دا غونډه به د اکتوبر د لومړۍ او د دویمې نیټې پورې، ځکه چې د هند خارجه وزیر به راځي دغې غونډې له د شروع پورې. هغه به دغه ملګري ملتونو دغه اسمبلی کې خپل وینا په د اکتوبر په لومړۍ تاریخ باندې کوي او د هغې نه پس به دا غونډه بیا ختمیږي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د غونډې په اړه مو د ډیور ریډیو له خبریال بختور شاه سره زموږ د همکار بوریوال کاکړ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
او تیر شپه اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید کړې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. ځای چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په دې برید کې د القاعده دوه مهم غړي هم وژل شوي دي. په هغوی کې یو له عراق سره اړه لرونکي ابو کاشا دی او بل ابو صالح نومیږي چې د ترکی دی. د سیمې د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا یو بل میزایلی برید تر سره شوه دی چې د ځایی دولتي چارواکو په وینا 13 شپه د میرلی بازار سره نږدې موسکی کلی کې پر وسلوالو طالبانو باندې شوه دی. ځایی دولتي چارواکي چې نه یو وخت خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وي بې پایلوټ الوتکو د شپې 9 بجو وروسته د میرلی بازار سره نږدې موسکی کلی کې د یو کور مخې ته بهر په پټو کې ناس کسانو د دوه میزایل و داغل چې په نتیجه کې د دوی په وینا 15 طالب وسلوال ووژل. دولتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شو کې بعضی پنجابي او ازبک وسلوال هم شامل دي. په عین حال کې شمالي وزیرستان ایجنسی کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل چې په دغه برید کې 15 وسلوال په نخښه شوي دي چې د میزایلي برید له کابله په موکا باندې وژل شوي دي. خو بل طرف ته په سیمه کې موجود بعضی ځایي کسانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه وویل چې په دغه برید کې درې وسلوال وژل شوي دي چې د کور بهر په پټي کې ناست ول. خو بعضی رسنیو د غشمیره د 15 نه تر وو پورې ښودلې ده. دا په داسې حال کې چې په شمالي او سویلي وزیرستان کې دولتي چارواکي د ډرون بریدونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکولو نه ډډه کوي. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا د غدریم برید دی او په روان 2012 کال کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه سلوېختم برید دی چې بعضی رسنۍ په روان کال کې تر اوسه پورې 15 دیش بریدونو راپورونه ورکوي. پاکستان په بیا بیا په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو بریدونو مخالفت کوي او دغه بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګڼي. خو امریکا ډرون بریدونه د وسلوالو له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن 13 ورځ ماخام په پیښور کې خبریالانو ته په وینا کې د عشق رسول د ورځې په مناسبت په شو احتجاجي مظاهرو کې شخصي او حکومتي املاکو ته د اوختو زیانونو په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویل دي چې ذمہوار خلک باید محاکمه شي. خالد خان له پیښوره تفصیل راکوي.
دا جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن پاکستان کے دا عاشق رسول پورز دا جن شرخوا خلاخوا پولیسی او سرکاری ودانو او املاکو تا زیان رسول پا سخت ٹکو کی غندہ نکڑے دا او دا حکومت نے غوخت نوکڑا چی دا سپریم کورٹ دا قاضیانو دا مشرے اعلان دے دی دا دے پلٹنیو شی او پا دے کی ککڑ گندنو او خلکو تا دے سخت سزا ورکلی شی. پیخور کے دا گل پا ماخام یو خبری غنڈتا مولانا فضل الرحمن اویل چی دا عشق رسول پنم دا جمعی پورز راوتل جلو سنو او مظاهرو کې چې کوم خلکو سرکاري او اولسي ودانو ته زیان رسول دي هغه په حقیقت کې د اسلام د پیغمبر د تعلیماتو خلاف ورزي کړی دا او ټول نړۍ ته د اسلام غلط تصویر وړاندې کړی دي.
د تیر جمعې کوم مظاهرو کې کوم ناپسندیده واقعات وشول، په دې کې بانکونه لوټ شول، په دې کې دکانونه وسوځل شول، گاڑی ما شول، په دې کې خلک تاوان شول. په دغه عمل باندې مونږ د دې غندنه کوو. حکومت هغه د مذهبي جماعتونو باندې داسې یک طرفه تورونه نه لګي او نه د گرفتاریانو سلسلې په دغه انداز باندې شروع کړي. موږ دا مطالبه ده چې سپریم کورټ په لیول باندې دی باقاعده انکوائری کمیشن جوړ شي، په دې کې چې هر چا دا حرکت کړی ده هغه معلوم شي چې په دې کې سیاکار څوک ده او سفید کار.
مولانا فضل الرحمن د عوامي نیشنل مرکزي مشر او د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور هغه بیان غیر سنجیده وګرځولو، کوم کې چې دوی د ګستاخ رسول خلاف د انعام اعلان کړی دی. د اویل چې په داسې موضوع جذباتي بیان ضرورت نشته، بلکې د ملګرو ملتونو اداره دی د مذهب د سپکاوي په حق لا فلمونه، کارټونونه او بیانونه یو نړیوال جرم وګرځوي.
کور په هر موضوع باندې سړی د سنجیده خبره کوي، د جذباتي خبرو کولو ضرورت نشته جی. خو په هر حال چې کوم خلک د مجرمان دي په هغو ملکونو کې چې کوم مسلمانان اوسیږي هغې ته هم پکار دی چې هغو ملکونو عدالتونو ته رجوع او اقوام متحده دې نوټس واخلي چې ولې روزانه کله قرآنونه سوځي، کله د نبی صلی الله علیه وسلم خاکې شایع کوي او کله فلمونه جاری کوي. په دې باندې دې باقاعده اقوام متحده خپله قانون سازی وکړي چې د مذهبونو توهین یا د انبیاءو توهین دا د فوجداری جرم وګرځي او په هر ملک کې په دنیا کې دې هیڅ چاته دې جرأت نه چې هغه دغه قسم بیا حرکت وکړي.
جماعت اسلامي سره د اتحاد او د مذهبي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل بیا په ځای کولو په حق لا مولانا فضل الرحمن اویل چې د جماعت اسلامي نه بغیر هم ام ام ای وجود شته او د دوی ګوند راتلونکي ټول ټاکنو د پاره د جماعت اسلامي هیڅ قسم شرطونه منلو ته تیار نه دي.
نه معقوله خبره نه مونږ معقوله خبره ته تر اوسه پورې مونږ انتظار وکړو. انتخابي مارکه روانه ده، مونږ اوس نور انتظار نه کوو، نور مونږ دې ته دا توقع نشته چې مونږ به دوی سره سیټونه تقسیمو، بلکې دا امکان کې دی چې کړه ضرورت مطابق یو ایڈجسٹمنٹ کې دی چې نن ټیک ته دینه ځاپ نه.
په دا موقع د هنګوز لینا د پاکستان پیپل پارټي شیرپو په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي عتیق الرحمن سره د خپلوانو او ملګرو په جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو په کول ویلي چې امریکا او پاکستان پر یو پلان خبرې کوي چې پر اساس یې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته وهڅول شي. د ورځپاڼې له مخې د امریکا او پاکستان د ګډ کاري ګروپ هڅې به مرسته وکړي چې د طالبانو هغه عناصر او مشران چې روغ کوي د افغانستان په سیاسي پروسه کې شامل شي او مخکې تر دې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي په دغه هیواد کې د دوامدارې سولې لار اواره شي. اسمت ساروان د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنه لوستي او غټ کې دروروي.
د امریکا متحده ایالاتونه او پاکستان په ګډه د یو داسې پلان د جوړولو لپاره هڅه کوي چې پر اساس یې وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅول شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې دا پلان به یو شمیر طالبان پخلاینې ته اړ باسي او پاکستان ته به فرصت برابر کړي چې د خپل ګاونډي په سیاسي راتلونکي کې زیات رول ولري. ورځپاڼه وایي چې د دې پلان په اړه څو تنو مقاماتو معلومات ورکړي او هغوی د دې لپاره چې دا پلان لا نهایي شوی نه دی نه غوښتل چې نمونه واخیستل شي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر د واشنگتن د سفر په لړ کې ویلي وو چې له افغانستان او امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه پټې خبرې کوي. میرمن کر د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د پوځي حمله د احتمال یادونه هم کړې وه. ویلي وو چې پاکستان به د هرې هغې ډلې پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د افغانستان او سیمې ثبات ته زیان اړوي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او پاکستان له ګډ پلانه د خبرو سرچینو په قول واشنگټن پوسټ رسپانې همداراز لیکلي، دا ګډه طرحه لومړی پلا څه موده مخکې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري او امریکایي چارواکو ترمنځ مطرح شوه. رسپانې د سرچینو په قول دغه راز لیکلي چې د پاکستان د ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ په کتنه کې په دې هم خبرې وشوې چې په سیاسي مذاکرو کې د هغو طالب مشرانو امنیت باید څرنګه خوندي شي چې په پاکستان کې اوسي. پاکستانی او امریکایي چارواکو د دې پلان هدفونه ګډ بللي او ویلي دي چې د طالبانو په منځ کې به هغه کسان یا مشران تشخیصوي چې پخلاینې ته لیوالتیا لري. د واشنگټن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا پلان په پراخه پیمانه د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د طرحې یوه برخه ده. واشنگټن پوسټ وایي چې دا پلان لا تر کار لاندې دی او تر اوسه پورې د کوټې شورا او د دې شار په شاوخوا کې له ډیره طالب مشرانو سره د پاکستان د مستقیم ارتباط او د غراز د حقانی شبکې د حضور یا نه حضور مسأله پکې سپینه شوې نه ده. د حقانی شبکه څمو د مخ کې د امریکا له لوري په تروریستي لیست کې شامل کړای شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګراسمن روانه میاشت په اسلام آباد کې د دې طرحې په اړه د پاکستان لولس مشر آصف علي زرداري سره اوږدې خبرې کړې وې. ویل کېږي د ګراسمن اصلي دنده دا ټاکل شوې چې د 2014 کال په پای کې چې له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي په دې هیواد کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د سولې موافقه وکړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم دو بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسا دو بجو
حجره
په 30 منټه کم سلورو بجو
تا تره
په 30 منټه کم پنځه بجو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي دوی ته په دې اړه رسمن خبر نه دی ورکړل شوی چې پاکستان غواړي له امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه پټې خبرې پیل کړي. په نه حال کې د سیاسي چارو سړونکو وایي پاکستان د زیات فشار لامل دی ته اړ شوی چې په دغه هیواد کې مش طالب مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضر کړي. خو دوی سرګندوي چې پاکستان هڅه کوي دا کار د پټې ډیپلوماسۍ لارې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په بدل کې وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق راپور ته.
افغان حکومتي چارواکي د سولې په اړه ټولې هغه خبرې اترې بې نتیجې بولي چې له افغان حکومت او افغانانو څخه په پټه تر سره شي. دا خبرې وروسته تر هغه کېږي چې په رسنیو کې وویل شول چې امریکا او پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبراترو په حق له پر یوې طرحې پټې خبرې کوي. د ولسمشر کرزی د ویان مرسیال سیامک هیروی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان او امریکا د افغانستان د رواني کشاله په حل کې د هکلو هیوادونو په توګه حق لري چې دا ډول سرګندونی وکړي. خو د په خبره د سولې په هر ډول خبراترو کې د افغانستان موجودیت اړین دی.
پاکستان کې معذره افغانستان پیوند
د افغانستان شخړه د وسلوال طالبانو له هواټو سره تړاو لري چې په پاکستان کې دي. امریکا هم په افغانستان او سیمه کې حضور لري او کولای شي چې په دې اړه خبرې اترې وکړي. خو زموږ باور دی چې د سولې هر ډول خبرې اترې چې افغانستان پکې حضور ونه لري نسی کولای د حل لار ومومي. موږ هیله لرو چې د افغانستان د سولې مسله له افغان حکومت او افغانانو سره مطرح شي تر څو اوسنۍ قضیه د حل اساسي لار پیدا شي.
افغان حکومتي چارواکي د سرګندونې ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کر په واشنگټن کې وویل چې دوی او امریکایي چارواکي پر دې پټي خبري کوي چې د کومې طرحې لارې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته رامات کړي. د سیاسي چارو سړونکو هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان اوس اړ شوی چې طالبان سولې ته رامات کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان د پټي ډیپلوماسۍ لاره دا کار تر سره کول غواړي.
اوس پاکستان دې تاذر شوی دی چې وایي چې موږ عملی ګام ګډو چې طالبان سره کېلې. نو دا هغه سیکرټ ډیپلوماسۍ یا ډیپلوماسۍ مخفي د لاره نه پاکستان اوس خپل حقایق د زړه مجبور دی چې وایي امریکا ته او طالبان هم راولي او دا په سوله کې لټان شي.
خاغلی صافی سرګند کړه چې پاکستان او امریکا په دې اړه پټي خبري هم وکړي په پای کې مجبور کیږي چې نتیجې د افغانستان مخې ته کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوریدونکو، د پاکستان د باجوړ جنسای اولس زدکونکي او استادان غوښتنه کوي چې دغه سیمې لپاره منظور کړل شوی میډیکل کالج د زر تر زره جوړ کړل شي. د باجوړ طالب علمان وایي په سیمه کې روانو نامنایو د دوی کورنیو ته غټ مالی زیانونه اړولي او دوی نشي کولی د طبي زده کړو لپاره د ملک نور برخو ته لاړ شي. د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
د باجوړ ایجنسی محصلینو، د کالج استادانو او اولسی وګړو په طبي کالج باجوړ ایجنسی د کار پیلولو غوښتنه کړې او ویلي دي سو میاشتې وشوي چې د کالج د جوړښت لپاره ګامونه وانه خستل شول. دغه اولس وای د قبایلی سیمو او خصوصا د باجوړ ایجنسی اولس په سیمه کې د طالب وسلوالو د شتون پر دوران او وروستو د عسکري عملیاتو په مالی حالت ډیر خراب کړی دی او تعلیمي ادارې هم تباه شوي دي، ځکه نشي کولی چې بهرنو طبي کالجونو کې زده کړې وکړي. په کوئټه بلوچستان کې جوړ بولان میډیکل کالج کې یو محصل چې د سلارزی باجوړ ایجنسی سره تړاو لري، بصیر احمد نومیږي. هغه ته د خپل سیمې نه لري کالج کې په زده کړو کې څومره او څنګه څنګه ستونزې ورپېښې دي؟ د سیمې یو سماجی کارکونکي جلال الدین خان مشال رډیو ته وویل طبي کالج نه صرف د اولس په خېګړه ده، بلکې د سیمې د ترقۍ او د امنیت نښه هم ده.
د اوسا پورې چې د میډیکل کالج نشته دی، لکه نور فیسیلیټیز داسې لکه نشته دی چې لکه اعلی تعلیمي ادارې چې لکه مونږ چې دی زمونږ سیکورټي حالات تاسو ته پته ده، د کور نه بهر ته نشو وتلی، د علاقې نه چې بهر ته وځي نو 1500 چک پوسټ به کراس کړي. خو چونکې په خپله علاقه کې چې دی زمونږ میډیکل کالج نشته دی، دلته چې دی د دنیا ښایسته ښایسته ډاکټران به تاسو ویني چې هغوی چې دی د ټاټ په سکولونو کې سبق ویلی دی، خو مونږ کې د ټیلنټ هیڅ څه کمی نشته دی. مونږ کې پوټینشیل ښه ډېر دی او دا د ټول نه زیاته ډیولپډ ایجنسي وه.
د نوګه ډیګري کالج باجوړ ایجنسی استاد شفیق الرحمن وویل هر کال د باجوړ ایجنسی یو شمیر ځوانان بیلابیلو کالجونو ته د طبي زده کړو لپاره ځي، ولې ډیر ځوانان داسې هم شته چې د مالی ستونزو له وجې خپل تعلیم په نیمایي کې پریک دی.
چې باجوړ ډیر زیات پادشاه دی جګړې سره اکثر ځکم دی ډیر زیات حالات خراب دي. نن کوته نوغه کالج ته وګورې د نیم نه ځګونې 50% هغه ډیمیج دی زمون کالج هم. نو مونږ کوشش کوو ان نه څه څه لګیو دا هم لګیو چې جلا جلا بده منه کنستراکشن شروع شي او باجوړ کې دا کالج اوپن شي. نو خو ډاکټران برا شي هغه ته به ورن پیدا به وشي د باجوړ خلکو ته.
د اولس د طبي کالج د جوړښت لپاره غوښتنې او ګیلې مو د باجوړ ایجنسی نه ټاکلې شوې د پارلمان غړي اخونزاده چټان ته وړاندې کړې. نو هغه وویل
25 اگست باندې وزیر اعظم صاحب باجوړ ته راته اول ته هغه د میډیکل کالج او د 1,32 کیوی ګریډ سټیشن د یو پول او ګیس به افتتاح کوله. خو چونکې په 23 اگست باندې هلته د افغانستان د مخې په سلارزو په یو یونین کونسل باندې حمله وشوه او د سیکورټي د وجې نه د وزیر اعظم صاحب هغه دوره لږ وروسته شوله. خو انشاءالله تعالی موږ مطمئن یو چې وزیر اعظم به راځي په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې او هغه به په خپل لاس باندې د دې میډیکل کالج افتتاح کوي.
اخوندزاده چټان په وینا د کالج لپاره ځای هم اخستل شوی دی او نږدې ده چې کالج جوړ کړی شي او لږ مود وروسته به د دې ځای ځوانان بهر میډیکل کالجونو ته نزي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
اوریدونکو، لسنی می بجې شوې نو ل بوریوال کاکړ باد خبرونو لنډیز وورو.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په اوش په تمه غونډه کې د رسمي ویناګانو لړۍ لنن څخه پیلېږي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د دوو مهمو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوی دی. د جمعیت علما اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن د تیر جمعې په ورځ د احتجاج په ترڅ کې د رامنځته شوي تشدد غندنه کړې ده. د افغانستان د لغمان ولایت په الینګر ولسوالۍ کې تیر ماښام په یوه نښته کې څلور سیمه ییز پولیس او څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لختر برهمي ویلي دي چې په شام کې حالات د لا ګډوډۍ پر لور روان دي. او په سریلنکا کې د کرکټ د روان شل اوریز نړیوال کپ د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې نن پاکستان له بنګلاديش سره لوبېږي.
بوریوال کاکړو اوریدونکو اوس له اسلام آباد زمونږ همکار احمد الله را لګلی د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی دروړو.
ورسپانه ایکسپریس خپل اداري کې لیکي چې حکومت پر روانه میاش کې په دریم ځل د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې رد بدل وکړو چې لوجي د یو عام تن په مالی مشکلاتو کې نور هم اضافه وشوله. اداري لیکي چې هر اونۍ کې د پېټرول مصنوعاتو نرخونه ټاکلو لوجي ولست سخت مشکلاتو سره مخ دي. د هر خالی په ورځ د پېټرول پمپونو مالکان پېټرول نه خرڅوي او د بلې ورځې لپاره یې ذخیره کوي چې په ګرانه بیه خرڅ کړي. اداري لیکي چې هر اونۍ کې د پېټرول په نرخ کې د اضافه لوجي ملکی معیشت سره سره ترانسپورت شعبے ته هم زیان رسی او ترانسپورتران هر هفته په کرایانو کې اضافه کوي چې لوجه یو وار بیا ټول بوج په غریب اولس اچولې کیږي. اداري اخیره کې لیکي چې حکومت غواړي چې ملکی معیشت خکړي نو په ملک کې د نه صرف په ګرانۍ قابو عمومي بلکې د توانایي نرخونو دی هم په قابو کې وساتي نو دا شان باید غریب اولس مسلې تر ډیره حده راکمې شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلیک کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان سره د تعلقاتو زیاتولو خواهش څرګند کړی دی او د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هلو ځلو ستاینه یې کړې ده. او د لړکی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي ګیلانی په نوم د تیرې پنځشنبه په ورځ یو خط هم لیکلی دی. اداري لیکي چې موجوده وخت کې افغانستان او پاکستان دواړو کې یو شان حالات روان دي. دواړو هیوادونو کې بدامنی او ترهګري یو لوی چیلنج دی بلکې ترهګرانه پیښو دواړو ګاونډي وادونو کې د هر چا خوبونه حرام کړی دي او اوس امن د هر چا یو ارمان دی. اداري اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې د اطمینان خبره دا ده چې اوس د سیمې ملکونو په خاص ډول پاکستان او افغانستان په شریکه د امن تامینولو تابعیا کړې ده. که د پاک افغان دواړو گاونډي هیوادونو لخوا د دوستانه اړیکو ترڅنګ د معلوماتو تبادلې ته دوام ورکړي شي نو دې سره به پاکستان او افغانستان بلکې ټوله سیمه کې تل پاتې امن تامینېدو کې تر کافي حده لاس مرسته کېدی شي. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې ترهګري او بدامنی خوراونکو په ضد د ټول قام یو موټی شي چې داسې خلکو خاتمه وکړي شي. اداري لیکي چې د میا افتخار بیان په خپل ځای خود تیر جمعې پورې صوبایي حکومت په پیښور کې د امن وضع ښه ساتلو لپاره څه کوټلي ګامونه نو پورته کړي چې لوجه شرخوخو په خار کې نه صرف د خلکو ذاتی ودانو ته بلکې سرکاري ودانو ته هم نقصان ورسو. اداري په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت د دې مظاهرو نه زده کړو وکړي او راتلونکو کې که څه هم مظاهره په خیبر پښتونخوا کې کیږي او څوک پکې ودانو ته زیان رسوي نو د هغه خلکو په ضد سخت نه سخته کاروایی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي پر ضد د تیرې جمعې په ورځ د شو احتجاجي مظاهرو او پترس کې شخصي او حکومتي املاکو ته د وختو تاوانونو په اړه وایي چې د لومړي ځل نه دی چې په دغه هیواد کې دغه رقم پیښې رامنځته شوې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ وایي دوی هغه 33,000 جنگي پوځیان په بشپړه توګه ویستلي دي کمی چې دوه کاله د مخه افغانستان ته لیږلی وو خو زیاتوي چې دوی شاته د راپورته کېدونکي تشدد او سیاسي نارامۍ یو غیر یقیني صورتحال پرېږدي. د دې دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم مومند اورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د تیر جمعې په ورځ خلک لارو کوڅو ته راووتل او د اسلام پر ضد د فلم خلاف یې مظاهره وکړي. په دغه ورځ د پاکستان حکومت لپاره ډېر لږ موخه وه چې دغه مظاهره چانو پر ضد یې څه ګام پورته کړی وي ځکه چې پاکستان حکومت په خپله دغه ورځ د عشق رسول ورځ په توګه د منځلو اعلان کړی وو او د دې لپاره په دغه ورځ سرکاري چټي هم وه. خو د پاکستان مذهبي او ځنې سیاسي ډلو د حکومت دغه ګام داسې اخیستی وو چې ګینی حکومت مظاهرو باندې بندیز لګوي. په دغه ورځ په پاکستان کې هر یو تن خپلواک وو. ټی وی چینلونو په بیلابیلو ښارونو کې د بلوو حالات ښودل. مظاهره چانو په پېښور او کراچۍ کې سینماګانې او مردان کې یو چرچ وسوځولو. په بینکونو د پولیسو په ګاډو ودانیو او تر دې پورې چې په یو هسپتال باندې هم حمله وشوه. خو مقاله لیکونکي وایي چې په پاکستان کې دا قسم مسلې په لومړي ځل نه دي رامخته شوي، بلکې دا یو بنیادي مسله ده چې قانوني بنیادونه هم لري. په پاکستان کې دا قانون دی چې څوک هم د اسلام سپکاوی وکړي نو د مرګ سزا به ورکولی شي. د پاکستان حکومتي چارواکي نه یوازې د دې قانون ملاتړ کوي، بلکې یو وارې د دغه هیواد د کورونو چارو وزیر رحمان ملک اعلان کړی وو چې هغه به د اسلام یو توهین کوونکی په خپله وژني. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم دا پوښتنه راپورته کړې وه چې که یو خوا د هولوکاست څخه انکار کوونکو ته سزا ورکړل کیږي نو بل خوا د مسلمانانو د احساساتو هیڅ خیال نه ساتل کیږي. که څه هم په مجموعي توګه نه، خو څه حده پورې دغه بلوا سیاسي بڼه خپل کړې وه. زیاتره سیاسي ګوندونو دغه مظاهرې د خپل سیاسي کمپین په توګه وکارولې. دفاع پاکستان کونسل چې له څه باندې څلوېښت تنظیمونو ائتلاف دی هم یې د جمعې په ورځ مظاهرې وکړې. دغه ګوند په دې هڅه کې وي چې د خپل اثر زیاتولو لپاره د مذهبي او بهرنیو چارو پالیسۍ سره اړه لرونکي ځینې مسلې راپورته کړي او په روانو انتخاباتو کې د خپل ائتلافي ګوندونو د کاندیدانو ملاتړ وکړي. بلخوا د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي دي د امریکا پوځ وایي دوی هغه 3000 جنګي پوځیان په بشپړه توګه وستلي دي کوم چې دوی 2 کاله وړاندې افغانستان ته لیږلي وو. خو مګر لیکونکي وایي دوی شاته د راپورته کیدونکي تشدد او د سیاسي ناارامۍ غیر یقیني حالات پرېږدي کوم چې د هیواد په نورو برخو او په خاص توګه په جنوب او جنوبي مشرقي برخو کې د امنیت په برخه کې د توجه وړ لاسته راوړنې د خطر سره مخامخ کولی شي. د عملیاتو کې څه ترلاسه شو؟ د دې پوښتنې په ځواب کې یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط وویل هغوی داسې لور ته روان دي چې دا نشي ویلی چې څومره لاسته راوړنې یې کړې دي، خو دا اوس په افغانانو ده چې څه مونکړي هغه برقرار وساتي. او په حقیقي مانو کې اوس د افغان ولسمشر حامد کرزي وار دی. په کابل کې میش د پوځي چارو څېړونکي جاوید کوستاني ویلي دي لږ تر لږه د جنگي عملیاتو لومبي 2 کلونه ګټور وو. په هلمند او کندهار ولایتونو او نورو مشرق غربي ولایتونو کې طالبان پشا شو. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د طالبانو هغه خبر رد کړي چې ګنې وخت له طالبانو سره مرسته کړي. نوموړی زیاتوي طالبانو خپلې رابطې او مرستندویه له لاسه ورکړي، واک یې محدود شوی او اوس پټیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ننګرهار د سولې د عالی کمیشن ولایتي څانګې د ګلپور د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د سولې ورځ ورمانځله چې په ولایتي ادارې سربیره ورته د ننګرهار ګڼ شمېر قومي مشران هم وربدل شوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
روان هفته په افغانستان کې د سولې د ونې په نوم نومول شوې ده. په همدې لړ کې د ګل په ورځ د ننګرهار د سولې د عالی کمیسون ولایتي کمیټې یوه غونډه رابللې وه چې په ولایتي ادارې سربیره پکې د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو هم ګډون کړی وو. په پیل کې د ننګرهار د سولې د عالی کمیسون د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر پرانستون کې وینا کې وویل
همت ہو گئی ملا وت رہے مرور ارون تگا ہو گئے چرا شیکے نے دسولے پٹاگر باندھے کہ دسولے خبر ہو گئی.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی هم په قومي مشرانو غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د سولې پیغام خپور او مرور ورونه دي سولې ته راوبلي.
زه خپلو وطنوالو خپلو قومي مشرانو څخه هیله کوم چې خپلو ولسوالۍ او سرحدي کلو بانډو کې دغه د سولې پیغام ونیسي او دغه زموږ مرور ورونه چې په یوه نامه په بل نامه باندې خلک بېودي دي او اوس یې جنګ یا خپل د اقاز خپل تروزي وژني فرور وژني خو موږ وژنه نه غواړو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون مومند هم په خپلو خبرو کې په بهرنیو غږ وکړ چې ولایتي اداره او د سولې کمیټه د تقویه کړي چې د سولې پر راوستو کې مثبت ګامونه واخلي.
په افغانستان کې صلح، په امریکا کې صلح ده، په افغانستان کې صلح، په اروپا کې صلح ده او په آسیا کې صلح ده. دوی د خپلو ملکونو کې د صلح راتلو د پاره د افغانستان کې صادقانه قدم واخلي او
د صلح شورا او زمنګ ولایتي اداره د سپورت کی تر زمنګ اداره او مسولین او د صلح شورا پلاس کی هیڅ ونه لري ریواز خبرې کین او خلک په ترسو پر دې خبرو اعتماد اخر به بیا خلک بغاوت کوي او پاتسی کی به بیا به بل جګې سره مخ کیږي.
په غونډه کې ځینې قومي مشرانو هم خپلې سرګندونې وکړي او وی ویل چې دوی له پخوا نه په خپلو سیمو کې د سولې د راوستو په لار کې ژمن دي او هڅه به وکړي چې مرور ورونه د سولې بهیر ته راوبلي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په پاکستان کې طالبان په لسګونو غیر قانوني اف ام سټیشنونه لري چې د خلکو د قاعدو بدلولو او خرابولو لپاره استعمالیږي. په ځواب کې د ریډیو پاکستان عادي خپرونې یوازې د وزیر اعظم او صدر د سرګرمیانو په اړه بې خونده او بې معنا خپرونې وړاندې کوي. خو اوس خبریال امتیاز ګل خپلې ریډیوي خپرونې د اور په کتاب نه د خلکو د کرکې د پیدا کولو لپاره استعمالوي او د خپرونې هم د ریډیو پاکستان په څپو خپرېږي. رویټرز ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې ژباړې تاسو نجیب عامر وړاندې کوي.
د یو پاکستانی رادیو په سټوډیو کې د زیارت بیبي په نوم یوه میرمن ناسته ده او کیسه کوي چې په یو بمی چاودنه کې تر وژل کېدو وړاندې د خپل زوی سره کومې خبرې کړې وې. د زیارت بیبي آواز د رادیو په سپو خورېږي چې زوی امتحان ته تیاریانې کولې او دی ورته ویلي چې خپل کتابونه دې له ځانه سره واخلي. په همدې وخت کې د هغې ستونی ډک شي او نور خبره نشي کولی. زیارت بیبي وایي د طالبانو لخوا ترسره شوې یوې بمی چاودنې د هغې زوی د تفریح نه ښودلو چې کتابونه ولولي او امتحان ورکړي. رویټرز اژانس لیکي زیارت بیبي یو له هغو غمزپلو میرمنو څخه ده چې د پښتو ژبې په راډیوي خپرونه کې خپل غم او درد د نورو سره شریکوي. اژانس لیکي د پاکستان کمزورې ملکی حکومت چې د امریکې اتحادی دی د ترهګرۍ د ځپلو هڅه کوي او سرکاري راډیو په عادي خپرونو کې تر کلونو پورې د وزیر اعظم پر سرګرمیانو مشتمل سپور رپورټونه وړاندې کوي. په داسې حال کې چې طالبان په لسګونو غیر قانوني اف ام راډیوي چینلونه لري چې په پټه فعالیت کوي. رویټرز اژانس لیکي پیژندل شوی پاکستانی خبریال امتیاز ګل په دې لړ کې په 2009 کال کې یو نوی ګام پورته کړلو. هغه د راپورونو او د خلکو په نظرونو د مشتملو خپرونو د وړاندې کولو تابعه ونیوله. له خلکو پوښتنې کیږي چې د ورپکیتوب په اړه څه نظر لري، کل قاعده ستاسو دروازې ته راشي څه ورسره کوئ، آیا د پولیو کمپاین رښتیا هم د سی آی ای لخوا پر مخ بیول کیږي، آیا په ځانمرګو بریدونو کې د مسلمانانو وژل جایز دي؟ په دا ډول خپرونو کې پښتانه قبایلي مشران، ملایان، سیاسي فعالین او چارواکي په بحثونو کې برخه اخلي او اوریدونکي پښتنې کوي. د دوی په یو وروستي شو کې له اوریدونکو پښتنه وشوه چې آیا دینی عالمان د امن د خورولو لپاره کافي ګامونه پورته کوي. په دې شو کې اتیاو کسانو د ټلیفون د لارې د خپلو نظرونو څرګندونه وکړه. د دغو راډیوي خپرونو د میډیا پروجیکټ منیجر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی خپرونې سباون او د امن غږ د راډیو پاکستان په سپو خپرېږي.
مقصد دی پیس پروموشن، بیهیویرل چینج، د پښتنو کم کلچر دی، کم روایات دی، هغه کم پوزیټیویټی دی هغه کې هغه پروموټ کول او د مذهب صحیح انټرپریټیشن او برداشت ته فروغ ورکول. نو زمونږ خبرونې شپږ سټیشنې دي، د ریډیو پاکستان اف ام او میډیا سټیشنې دي 93 مختلف سیټیز کې، مطلب بیا خان کې دی، بنو کې، کوهاټ کې، اقتباد کے، پشاور کے، دارنگی مختلف سیٹیز کے، اور میڈیم پشاور ایف ایم 101 دا مونگ سرا براڈکاسٹنگ پارٹنر بھی اگین دا پروگرامز آن ایئر کی ڈیلی بیسز بانے زمون دو پروگرام بھی پا ہفتہ کی لسٹ پروگرام.
رویټرز اژانس لیکي اوس خلک په اسانه خپل دردونه د نوموړي ریډیو سره شریکوي، خو کله چې په 2009 کال کې امتیاز ګل د لړۍ پیلوله خبره دومره اسانه هم نه وه. خلک د شونډو په پرانستلو ډارېدل، خو اوس خلک په حساسو موضوعاتو هم خبرې کوي. یو ځل بیا آصف خان،
ډېر په اسانه خو نه، انیشیلی دی وو سوري لکټنت چې دارنګ خبرې وکي، خو تاسو به حیران شئ چې په دنیا کې او په همدارنګه زموږ سوسایټي کې ټیپیکل ټرایبل ایریاز کې میجورټي ډېر ښه خلک دي، اوغا خواله غواړي، هغه ته چې ټول نور دنیا هم خواله وي. خو ښې خبرې لپاره یو پلیټ فارم نه وو اویلیبل، یا خلک یې دې ته جمع شوي نه وو، او زه چې کله تا وګورم چې ښه خبره کوي لږ به زن د ښې خبرې کولو لپاره آماده شم، بلکې ما وتا وګورم دوه پنځه به نور تیار شي. نو دارنګ یو انوایرمنټ جوړ شولو، نو هغې نه به ډېر خلک راغلل چې هغه خبرې مو کړلې چې هغې مونږ یوزولي توقع نه کوله. نو هغې نه اندازه دا وشوه چې ډېر خلک خوالی غواړي، سوشل نارمز کوم ټریډیشنز دي که هغې کې لږ ډېر کم خوالی دی، هغه پروموټ کول غواړي، کومه کمزوریانې دي هغه لرې کول غواړي.
رویټرز اژانس لیکي زیات شمېر خلک چې دا خپرونې اورېدلې ستاینه کوي، خو ځینې داسې کسان هم شته چې وایي دا تبلیغاتي خپرونې دي او د یوې ځانګړې موخې د ترلاسه کولو لپاره خبريږي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمه کې د انفارمیشن ټکنالوژي تر پروژې لاندې په سرکاري سکولونو کې کمپیوټر لیبارټریانې جوړې شوې دي. خو د خیبر اجنسۍ د ځینو سرکاري سکولونو زده کوونکي وایي چې دغه لیبارټریانې تړلې پرتی دي. طالب علمان غواړي سکولونو ته د کمپیوټر او بجلی ورکړل شي چې دوی وکولی شي کمپیوټر ساینس د یو مضمون په توګه ولولي. اور په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دایو رپورت.
د خیبر قبایلی سیمې د ځنې سرکاري سکولونو زده کوونکي وایي چې ډیره موده وشوه په سکولونو کې د کمپیوټر لیب غیر فعال پراته دي. دوی وایي چې کمپیوټر ساینس د مضمون په توګه اخیستی دی خو یوازې تیوري ورته ښودل کیږي او په عملي توګه ورته کمپیوټر زده کړې نه ورکول کیږي. په دې سکولونو کې یو د لنډیکوتل سرکاري های سکول هم دی چې زده کوونکي د یوې اوږدې مودې راهیسې د کمپیوټر ساینس زده کړو بے برخ دی. دیات سکول د کمپیوټر ساینس یو زده کوونکی فضل سبحان په دې حقله مشال ریډیو ته وایي
ځکه چې یو خو بجلی نشته بل دلته داسې سهولت نشته کمپیوټر نشته چې کوم سیستم دی هغه خرابې دي. په هغه سیستمو کې مونږ دپاره داسې سیستم نشته یار چې مونږ په هغه کې انټرسټ والو هغه مونږ ولګو هغه کې مونږ کار وکړو هغه کې مونږ څه ووینو راووینو.
او د دغه سکول د کمپیوټر ساینس یو بل زده کوونکی سید عظیم خپل مشکل څه داسې بیانوي.
اول مونږ د کمپیوټر دپاره بجلی نشته چې بجلی ضرورت بجلی ته مکمل راولي کنه بجلی نه ځي بجلی هغه مسر نه چې موږ جنریټر غمو کا او موږ ته بغیر کمپیوټر لګیدلای موږ تیوري مکمل شوی دا موږ نه پریکټیکل پاتې دی وځي بجلی نشته. نن سبا دور د کمپیوټر دی چې کمپیوټر ځي نو ته به ډیر مخکې چې لاړ شې ډیر څه بس زده کړې څه به وایي څه به ویني.
او د یاد سکول د کمپیوټر ساینس مضمون یو استاد سید محمد اپریدی د کمپیوټر د زده کړو د اهمیت په اړه وایي
یاره چې زه خدا ویم چې نن سبا د ټکنالوژي کم دور دی نو په دې دور کې د کمپیوټر نه علاوه اسی وخت تیرېدل ډېر زیات مشکل دی.
په خیبر قبایلی سیمه کې په سرکاري سکولونو کې د کمپیوټر لیب د غیر فعال حالت په اړه مو چې کله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر هاشم خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په فاټا کې د بجلی د نشټوالي ستونزه ده.
کم سولر راغلی دا انرژي زیاده ده موږ یو مطلب د سولر پینل واخلو کنه او وکیت دا دا مسله شته خو موږ کوشش کوو چې دغه اول کمپیوټر بند باسو کنه نه بعد مطلب دا چې بیا د سولر پینل چې کوم سولر پینل دا چې مطلب دې مسله به ان شاء الله پرمنټ حل شي.
نوموړي زیاته کړه چې موږ په دې سرکاري سکولونو کې د آی ټی پروژه د قبایلی سیمو د کالنی ترقیاتی پروګرام نه چلوو او دا ځل مو په کې دغه د متبادل انرژي پلان هم شامل کړی دی.
او اوریدونکو اوسوار را رسیدلې د مشال ریډیو د اونیزه مزاحیه خبرونه پام کوه. د خبرونه تاسو لپاره په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي نو راځي چې خونتره واخلو.
السلام علیکم گرانو پریشانو جړیدلو او دردیدلو اوریدونکو د ګورګین مرچکی د ګرومه او غمه ډک خبرونه حاضر دي. یله د چتاسو به خاندینه و به جاړی ولی چنن ټول خبرونه دراتلون کی بلدیاتی صوبائی او قومی الیکشن په باب دي. کموډا کو غانو چې په تیرو پینځو کلونو کې زمونږ څپلې صدرې او روپې وړې وي هغه یواری بیا زمونږ کوڅو او کلو ته راستانه شوي دي او یواری بیا مونږ په خپل نوی چال او نوی جال کې د بندې دو په کوشش کې دي او ان شاء الله دوی به یواری بیا د مدام د پاره کامیاب کیږي هم او مونږ به د دوی د خیستو او پستو خبرو کولونو او څو چای پارټیانو په بدل کې خپل ووټ و همدغو ډاکوګانو سوري ممبرانو ته ورکوو او بیا به د پنځو کالو د پاره خیری کوو او جاړو به راشئ چې د دغو امیدوارانو حال واورو. راپور دی د توتکۍ چکری.
درمنو اوریدونکو
زه دا وخت د یو داسې سابقه منیسټر او ممبر اسمبلی سره ولاړه یم چې 15 کاله مخکې په ووټونو کې کامیاب شوی و. د ریډې څخه و ګاډې ته او بیا د ګاډې څخه اسمبلی ته او بیا د اسمبلی څخه و کوټې ته تللی و. په میټرک کې څلور واره فیل، اته واره د موټر سایکل په غلا نیول شوی او لس واره د نسوارو کوکې د ماتولو په وخت رنګې هاتو گرفتار شوی و. په اسمبلی کې سلور واره لوټه شوې، اتل لسواره پارټۍ بدله کړې او اوس چونکې بیا د الیکشن خبرې کیږي او دی بیا خپلې حلقې ته راغلی دی، نو راشئ د ده سره به مونږ ستاسو ملاقات وکړو او د ده خبرې به واورو. سلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ته تکې خورې څنګه یاست؟ یو څه نور صفتونه نو چې زما مو کړي و.
جی ستاسو تعارف خو ډېر اوږد دی، خو زموږ خپرونې وخت ډېر کم.
ډېره مننه، ډېره مننه. الله دې په خپل نیت ترکي. اسیم تاسو میډیا والا دومره زورور شوست چې نن سبا تاسو هر څه چې وایست زموږ پرې امین دی.
جی تاسو دا راته ووایه چې تاسو په تیرو 15 کالو کې څه کړي دي؟
ډېر کارونه مو. خپل کچه مکان مې بنګله کړو، د موټر سایکل نه موټر ته شوم، د کوکې نه مې شوګر مل جوړ کړو، خو سر خواخي ماما مامي خالو خاله آنتي انکل ټول مې په نوکري ولګول. بدبخت نور څه غواړي نو؟
دا بدبخت دي چاته وي؟
مړې تا نه خیم، هغه دا خاله خالو دا دغه دا رښتیا دارانو ته وایم.
خدی دا ټول کارونه خو تاسو د ځان د پاره کړی دي، د عوامو د پاره دي څه کړی دي؟
تا دا مثال نه دی اورېدلی چې اول ځان پسې جهان؟ دا وارې مې ځان پوره کړو، دا بله وارې چې ووټ راکي نو د عوامو کار به هم وکم کنه.
تاسو د ریلوې، وابډا، ټلیفون، ګیس ټولې مې اکمې تباه کړې، ولې دا ولې؟
دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. ګوره چې یو شی خراب نه شي، تبا نه شي، نو ته به نوې څنګه جوړوي؟ بدبختی څنګه به راوړې نوې؟ د 64 کالو څخه د ریلوی دکه زاړه انجنونه، دکه زاړه جازونه مونږ تباه کړو، اوس به نوي راشي؟ ته خبره نه یې؟ وای جاپان داسې ریل ګاډۍ جوړه کړې ده چې د جاز سره مقابله کوي په منډه کې. او پاتې شو زموږ ریل ګاډۍ د خره ریړې سره مقابله نشي.
خجی ته به اوس بیا د عوامو څخه ووټ په کومه خوله غواړي؟
هم په دکه خوله یې غواړم چې دا نسوار پکې پراته دي. ته مې یو څوک واچوه چې مغزه دي برابر شي. والا
لرې شه مړه ورکشا پلا. اوهو زما مطلب دا دی چې ته خو هیڅ کار نشي کولی، خلک تا ته ووټ ولې درکي؟
د الله په نوم که هغه نه وي د شوروا او د حلوا په نوم، او چې هغه هم نه وچلیږي بیا د نوټ په نوم. ووټ راکه نوټ والا.
گرانو او قدرمنو دوستانو، داو یو ممبر چې وای ووټ راکه نوټ واخله، زمونږ په ټولنه کې نوټ د رښتیا هم ډیر کارونه کولی شي. د نوټ پاک له زمونږ د نوټ په کارپو دولت خان لالچی څه نظر لري؟ راشي چې وګ او سترګ شو.
په نوټو پسې لیونو اوریدونکو، نوټ نوټ وي، هغه که روپۍ وي، که افغانۍ، او که دینار وي، او که ډالر. خو که ډالر وي نو به ډېر ښه وي. دا ځکه چې دا نوټ د نړۍ بار بینک کې چلیږي. نوټ یو داسې شی دی چې د ټماټر نه واخله د اسمبلۍ تر ممبر پورې، د وزیر نه واخله تر فقیر پورې، د پولیس نه واخله تر ابلیس او توبه تر کمیس پورې هر څه پس ستل کېدی شي. نوټونه چې څومره ډیریږي هغومره خوږیږي. د پښتو یو مثال دی چې وایي غوښې خو د هر چا خوښې وي خو پیشو ایمان پې راوړی دی. دغه رنګه نوټونه هم د هر چا خوښ دي خو زموږ د خلکو بیخي ډیر خوښ دي. د پیسو د پاره تاوانونه، د پیسو د پاره مرګونه، او د پیسو د پاره وطنونه او قومونه رنګوي. نوټ یو داسې شی دی چې بې عقله ته یې ورکړي عقلمند شي، چې حکمران ته یې ورکړي نو غلام شي، چې بدنام ته یې ورکړي نیک نام شي، چې په غوسه پولیس ته ورښکاره کې په خندا شي، چې فقیر ته یې ورکړي په دعا شي، او چې میرمن ته یې ورکړي نو په مسکا شي، چې پیر او ملا ته یې ورکړي نو په دعا شي، او چې میټرک فیل ته یې ورکړي نو وزیر اعلی شي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د نوټو په کار پوه خو تاسو واورېدی. اوس ځو د ملک ناپرسان حکومت چې په تیرو ورځو کې پټرول 2 روپۍ ارزانه کړی وو، یوارې بیا 12 روپۍ ګران کړه. د دې وجه څه ده؟ راشئ چې د توتکۍ چکری دې راپورته غوږ او پښې.
درمنو پیټرول زده اوریدونکو، راشه چی واورو د مختلف خلکو تاثیرات. ای ورورا، دا پیټرول چی ګران شوی دی، ستاسو څه تاثیرات دي؟
ډیر څه تاثیرات دي. ډول والا می راغوسته دی چې راشه یو غړی به اتن سره وکړه. تما تان در سره څه تاثیرات تاسو پوښتنه دی چې دا کی ټول نو ای ګران یو لټر می دا ستاسو پر سر مدراچوي او چلې می درته وا.
دا خو ډیر په غوسه کې وو، بیخي زیات په غوسه کې وو. دا بل رور نه به پوښتنه وکړو. ای رورا، دا پیټرول چې ګران شوی دی، ستاسو څه تاثیرات دي؟
په څه باره کې؟
جی، دا پیټرول چې ګران شوی دی کنه؟
کله ګران شوی دی؟ کله؟
دا یو څو ورځې کېږي کنه مړه؟
خدائے یو موټر می واغ خلاص ول نه بچای بانس نه بچای کبانس.
جی، پټول خار کی اول سړی وینم چې خان دی، هوا غلی ونی دی. خیر، دا خورکی را روانه ده، د دینه به پښتنه وکو چې دا سوی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا پیټرول ګران شوی دی، تاسو سوایس؟
ما بیا کله سوی؟
زما مطلب دی دغه د پیټرولو د ګرانې په باره کې تاسو څه سوچ کوئ؟
دا خو د ډېر ښه خبره وکړه چې ټماټران ګران سوي دي، پټاټې ګران سوي دي، میږې او دا غویان ګران سوي دي، وزیران ګران دي، ډاکټران ګران دي، ډالران ګران دي، اکټران ګران دي، نو دا پټرول به ولې نه ګران وي؟ ښه دي چې ګران دي. خوت خوت خوت.
جی، دا اوس ته څه وایې؟ تاسو یې څوک؟
دا مخامخ پټرول پمپ وینې؟ دا زما د سوډي او خدای دې آباد لدی.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د پټرولو دغه پورته سوي قیمتونه یا خو منسټران برداشتولی سي ولي چې د هغوی پټرول سرکاري وي، او یا بیا سودخوران. تاسو غواړئ چې د پټرولو د ګرانۍ څخه ځان وژغوري، نو سایکلان واخلي. هو، سایکلان واخلي، خو پام کوئ چې سایکل د غلا نه وي او بریک یې برابر وي. هو، پام کوه، پام کوه. ای الک، ای کاکو، ای خاله، پام کوه چې ودی نه وي. پام کوه، هغه دی ویوالی درته ویلی مې چې بریک یې چک. پام کوه.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
دا مشال ریڈیو په نوی ځانګړي پروگرام سروے کې
دا هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
دا مشال ریڈیو په خبرونه